آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1340 مریض کال د کپین لسمه ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ د 15 نیټې سره سمون خوري دا وخت واشنگتن کې د ماښام 9 بجې دی او په افغانستان کې سهار 15 بجې دی لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکي واورئ
جمهور رئیس اوباما د جمهور رئیس اشرف غنی د سولې هڅې وستایلې د سوری مخالفینو یو ځل بیا د سولې د خبرو په کېدو شک وخوده او د امریکا د جمهوری ریاست یو بل کاندید هم د خپلې کاندیدۍ نه تیر شو
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زاخلوال سره مرکه د افغانستان او پاکستان د اړیکو په باب په 2015 میلادي کال کې 15,300 کم عمر ماشومان ناروې ته مهاجر شوي دي چې په هرو دریو کې 2 افغانانو او د پکتیکا د ولایت روغتونونه د ښځو ډاکترانو له سخت کمبود سره مخامخ شوي دي اوس په پوره خبرونه د عاشق الله رحیم زوی نه واورئ
السلام علیکم د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د ویډیو کانفرنس ته لاره خبري وکړلې سپینمانی وای چې ښاغلی اوباما د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د گاونډي هیوادونو سره په ګډ کار کولو او د سیمه ایز همکاري په جلب کولو کې د جمهور رئیس اشرف غنی حلې ځلې وستایلې د سپینمانی په لامه کې ویل شوی چې جمهور رئیس براک اوباما د افغانستان د سولې په حلو ځلو کې د امریکا په ملاتړ هم ټینګار وکړ اوباما وویل د سولې پروسه کول شي چې په افغانستان کې تشدد کم کی او یوازې په افغانستان کې نه بلکې په سیمه کې د دایمي سبب د دایمي ثبات سبب کېدلی شي تم کېږي چې د افغانستان متحده ایالاتو چین او پاکستان استازي د همدې میاشتې په 9 مینیټي د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د طالبانو د استازو سره مخامخ خبري وکړي په کابل کې د برتانیا سفیر وای چې پر روانه میاشت کې بعد افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري وشي د برتانیا سفیر ډومینیک جرمی د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې دغه خبره وکړه نور تفصیل د اکرام شینواری ناوړی
What I think is that it is perfectly possible for there to be peace talks.
خاغلی جرمی ویل هغه څه چې زه فکر کوم پر روانه میاشت کې د دې ډیر زیات امکان شته چې طالبان د خبرو میستر شي. د برتانیا سفیر ډومینیک جرمی چې نږدې 2 میاشتې وړاندې په افغانستان کې دغه هیواد سفیر په توګه کار پیل کړی ویل هغه څه چې افغانستان سولې برخه کې ترسره کوي د ملي والی د حکومت لخوا یو سیاسي جرأت دی. د برتانیا سفیر ویل چې افغان چارواکو سره چې د سولې د خبرو او په دغه برخه کې د پاکستان د ونډې په باب خبري کړي دا ورته سره دا شوی چې دا غوښنه حکومت په دنه کې دغه خبرو پاکله یو ډول باور موجود دی
When I've been speaking to the government of Afghanistan there is a degree of confidence
خاغلی جرمی ویل هغه څه چې ما د افغان حکومت د چارواکو سره خبرې کړې دي یو اندازه باور شته دي
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دنوریا د سوری مخالفین وای حکومت په څو جبهو کې پاوز د جګړې لپاره چمتو کوي مخالفین وای سره لدی چې په سوریه کې په موقتی اوربند موافقه شوه خو د حکومت د غکړونو لوجه شک پیدا کیږي چې د سولې پلان شبي خبره به په ټاکلي وخت ونشي بل په لاو راپورونه وای چې حکومت د ادلیب په خار کې په یاغیانو توغندي هم ورکړی دی د یاغیانو یو ډله چې په سیمه کې زیات اثر او رسوخ لري وای په داس حال کې چې بریدونه روان وي د اوربند کېدل احتمال نه لري د موقتی اوربند موافقه چې د امریکا او روسیې په مشرۍ جوړه شوه په سوریه کې 15 کلنه جګړه تر یوه حد آرامه کړې ده خو مخالفین چې د بشار الاسد د حکومت پر ضد جنګیږي وایي چې حکومت اوس هم په ځینو ستراتیژیکو نقطو بریدونه نه دي بند کړي مخالفینو هم تر اوسه نه ده ویلي چې آیا هغوی به د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې په دې خبرو کې برخه واخلي او کنه د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند یو بل کاندید هم د خپل کاندیدۍ نه تیر شو دا سابق خوانی جرا ډاکټر بن کارسن پرون د جمعې پورس د خپل کاندیدۍ نه د تیرېدو اعلان وکړ هغه په مقدماتي او ګوندی انتخاباتو کې یو ایالت هم ونه ګټه بن کارسن د محافظه کارانو د سیاسي عمل په کانفرنس کې وویل ډیر خلک شته چې زما سر مینه لري خو ما ته رایه نه راکوي ډاکټر کارسن د همدې تیرې چهارشنبه پورس هم ویلی و چې نور ورته په سیاست کې د مخکتګ لاره نه ده پاتې د جمهوری غوښتونکو ګوند اوس د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره څلور او دیموکراتان 2 کاندیدان لري د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې پروسه کال په اروپایي هیوادونو کې 1.2 میلیونه خلکو پناه اخیستې ده چې د وړم کال په پرتله د غشمیر دوه چنده زیات شوی دی. نور تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د مهاجرو لپاره د اروپا د احصایي اداره وایي چې زیاتره پناه غوښتونکي سوریایان، عراقیان او افغانان دي. دغه اداره وایي چې یوازې پروسه کال 3,28,000 او 800 سوریایانو د اروپا په 28 هیوادونو کې پناه غوښتلې وه. د اروپا د احصایې د ادارې په دې رپورټ کې چې پرون د جمعې پورې خپور شوی دی ویل شوي چې یوازې په جرمني کې 4,14,000 او 800 کډوالو د پناه غوښتنه کړې ده. د جرمني نه وروسته هنګري، سویډن، اتریش او فنلند هغه اروپایي هیوادونه دي چې زیات پناه غوښتونکي ورته ورغلي دي. له بل پلوه د جرمني صدر اعظم میرمن انګلا مرکل وایي که چیرته د اروپایي ټولنې هر هیواد د مهاجرینو د ستونزې د حل لپاره جلا جلا اقدامات وکړي د ګټې په ځای به تاوان زیاتی. میرمن مرکل وایي که چیرته یو شمیر هیوادونه خپل سرحدونه وتړي مهاجرین او پناه غوښتونکي به په یونان کې دېره شي او هغه هیواد نشي کولی چې په یوازې تن د دغو مهاجرینو چاره وکړي. د جرمني صدر اعظم ویل په کار د چې اروپایي ټولنه د ترکیې او هغو اروپایي هیوادونو سره په ګډه کار وکړي چې مهاجرینو ته په لومړي سر کې ورځي.
او دا هم پاتې خبرونه. په یمن کې وسلوالو کسانو په یوه کور چې تقاوت شوي خلک پکې ساتل کېدل برید کړی او 14 تنه وژلي دي. دغه کور د مادر ټریسا د خیریه ټولنې لخوا جوړ شوی و. په وژل شوو کسانو کې څلور د عیسوي مذهب راهبان وي. عیني شاهدان وایي چې وسلوالو لومړی خلک په یوه کوټه کې راټول کړل او بیا یې یو په سر په ټوپک وویشته. په وژل شوو راهبانو کې دوه یې د راوینډا، یوه یې د کینیا او بله یې د هند تبه وه. یوې ژوندۍ پاتې شوې راهبې وویل هغه په یخچال کې پټ شوی و او په همدې خاطر وسلوالو کسانو پیدا نشوی کړی. د برید پر وخت په دغه کور کې اتیا کسان موجود و خو نورو ته زیان نه دی اوښتی. او وروستی خبر دا چې تیره میاشت د امریکا د متحده ایالاتو په اقتصاد کې 2,22,000 کارونه زیات شوي دي. د امریکا د کار او کارګر د وزارت په راپور کې ویل شوي دي چې د اتم کال دی چې د بیروزګاره خلکو شمیر په خپل حال پاتې دی. په راپور کې ویل شوي دي چې اوس د فبروري په میاشت کې بیروزګاري 4.9% کې وه. جمهور رئیس براک اوباما وایي چې اقتصاد ډیر ښه شوی دی او په جمهوري غوښتونکو انتقاد وکړ چې د ملک اقتصاد کم ارزښته ګڼي. معلومات ښیي چې اوس مهال د امریکا د ټول نفوس 8.3% کې خلک بیروزګاره دي چې ټول شمیر یې شاوخوا 8,00,000 کسان کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن اوري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای دی خوشبین دی چې د طالبانو سره به د سولې مذاکرات زیات ونه ځنډیږي او زر به اپیل شي. عمر زاخلوال دغه خبره د ډیوې رادیو د خبریال رحمان بورنیری سره په مرکه کې کړې ده. پام وکړئ مرکې ته.
طبعا مذاکرات خو ورته تیاری او آمادگی ضروری ده. مذاکرات د مخالفین سره په مخالفین کې متعدد ډلې پیدا شوې دي، نو که څو ورځې مخکې وروسته سره دغه خبره نه ده، مګر زه اوس لکه مخکې مې چې ویلي خوشبینه یم چې انشاءالله تعالی ډېر زیات به نزنګیږي او مذاکرات به پیل شي. یوازې څه شی چې مطبوعات ته ښکاري هغه څه چې ښکاره وي هغه ښکاري، مګر د پردې شاته نه. طبعا د هر ښکاري ناستې دپاره کافي اندازه مجالس نیول کېږي، قناعت باید ورکول شي خواو ته، او دغه کوي چې هغه متحقین مه چې هغه خبرې ورته وایي چې مطبوعات سره نه دي، مګر دا مجالس ټول وخت نیسي سره.
زاخلوال صاحب ستاسو د خبرونو چې کوم اندازه لګي ستاسو خوشبيني او ستاسو دلایل سره اتفاق کې دي شي، خو یو کوم بل فرق چې طالبانو یا د هغو چې کوم ډلې دي یا مختلف شخصیات یې مشري کوي دا غو لخوا کوم چیلنج ترې چې هغه تر اوسه پورې ستاسو په مخ کې دي او هغه مشکل مو حل کړی نه دی؟
چیلنج خو موږ د طالبانو ترمنځ خو جنگ نه دی، یعنی که چېرته داسې فضا د دوستۍ وای زمونږ ترمنځ او تګ راتګ وای او زمونږ ترمنځ درک وای نو نن به جنگ نه وای په افغانستان کې، نو په لحاظ زمونږ رابطه یو مشکله رابطه ده. کارفانه رابطه وي ضرورت د څلور اخي ناستو ته او بیروني فشارونو ته نه وای، نو په لحاظ د دې به توقع وشي چې دا خبرو شروع او بیا به خبرو پروسه هم به اسانه پروسه نه اوسي. مګر بیا هم دا چې اړوند هیوادونه ورته په قوت سره ژمن دي، افغانستان حکومت په خصوص کې په قوت سره ژمن دی، نو موږ توقع لرو چې انشاءالله تعالی بالاخره به دغه هڅې تل په سلو کې نتیجه ورکړي. تر کومه ځایه او هم طبعا زما شخصي خوشباوري او هم هغه معلومات چې ما سره دي دغې په رڼا کې زه درته وایم چې
پرون تاسو په پیښور کې په خپل یو وینا کې ویل چې د دې مذاکراتو د سبوتاج کولو کوشش روان دي دواړو خواو ته، نو تاسو په دې لږ موږ په حوالې شي ځاخل وال سب چې څنګه
ماده خبره نه کړې چې کوشش روان دي سبوتاج. ما داسې ویل چې دا فضا داسې ده چې د سولې خبرې هر لحظه سبوتاج کېدل شي. مثلا موږ یو هیواد چې په جنگ کې یو هیواد چې مهمه بهږي، مثلا تیر ځل چې موږ مذاکرات شروع کړل یوه ستره حادثه چې هغه د شاه شهید حادثه وه هغه وشوه چې په نیمه شپه باندې یو ډېره لویه چاودنه وشوه، ډېر زیات دیګونه خلک شهیدان شو او هغې بیا د سولې پروسه د چالش سره او د ناکامۍ سره مخ کړه. ولې هغه دغسې حوادث اما اصلا چې اشاره نیولی چې سبوتاج کېدی شي، حوادثې سبوتاج کولی شي، ولهذا هم زموږ کوشش باید دا وسي چې کله د سولې پروسه حتی د سولې پروسې نه مخکې په جریان د دې کې خشونت باید کم شي، دغه کې حوادث باید کم شي تر څو چې د سولې پروسه د ناکامۍ سره مواجه نه شي. او طبعا په جاخل د جنګ کې حوادث به زموږ کېږي، نو کله چې حوادث څنګه موږ کولی شو چې دا حوادث مدیریت کړو تر څو چې د سولې پروسه د ناکامۍ سره مخ نه شي. نو هدف مې ما دغه و.
خاجی ځاخل وال سره یو بل پښتنه مهمه او هغه دا چې د دې مذاکراتو د لومړی غونډې نه واخل تر دویم او دریم غونډې پورې په شروع کې تاثر دا و چې دا مذاکرات به د افغانانو یا د افغان حکومت په خوخه او د افغانانو په مشرۍ کې پای ته رسیږي، خو سپورستیو کې داسې بیانونه په پاکستان کې مخې ته راغلل د چارواکو لخوا چې هغه وایي دوی افغان طالبانو ته بلنه لېږلې ده، یعنی بلنه ورکوونکي دوی دي، نو هغه لړۍ چې د افغانستان په مشرۍ کې به دا مذاکرات کوي هغه په خوخه اوس بدل شوی ده، پاکستان یې مشرۍ کوي.
نه دا د معنا نه لري، اصلا کوربتوب د لومړۍ ناستې پاکستان کوي او اصول دا دي چې څو کوربه وي هغه بلنه لېږي. نو د پاکستان بلنه اصلا د کوربتوب بلنه ده چې دوی لېږلي، دوی امریکې ته هم لېږلي، دوی چین ته هم لېږلي، دوی طالبان ته هم لېږلي، د افغانستان حکومت ته هم چې راشي. نو موږ مشترک طبعا په دغه برخه کې مشترک تصمیم و ده چې لومړنۍ ناسته دې په اسلام آباد کې شي. اصلا د افغانستان د حکومت غوښتنه او البته د لوجستیکي لحاظه اسانتره ده چې موږ په اسلام آباد کې خبرې وکړو. دا یو وضاحت د دې ضروري ده، اصل پاکستان غوښتل چې په بل هېواد کې دا مذاکرات، مګر موږ ورته ویلي چې لومړنۍ مذاکرات کوم چې لوجستیکي ستونزې به زیاتې ولرو اسانتره ده دا چې په پاکستان کې خصوصا د اسلام آباد کې وشي. زمون د غوښتنې په اساس باندې پاکستان دغه قبول کړه، نو دا چې کوربتوب کوي د کوربتوب په صفت باندې دوی دعوت ورکړي. مګر خبرې چې کوم کوي خبرې به افغانان پیل سره، خبرې پاکستان د طالبانو په نمایندګۍ به خبرې نه کوي او بلکې زمونږ په نمایندګۍ خبرې نه کوي. فلهذا افغان او افغان ترمنځ به خبرې وشي.
ډیره زیاته مننه حضرت عمر ځاخل وال صاحب.
تشکر.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن نوري د ماخوستن وو بجی او څلور څلور دقیقې دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی رپورت ورکړی دی چې په 2015 میلادي کال کې 15300 کم عمره ماشومان ناروې ته مهاجر شوي دي، چې د دې جملې نه په هرو دریو کې دوه کسان د افغانستان وو. په مکلې رپورت ته چې زموږ همکار عارف اسمنزوی به تاسو ته دروړی.
د مسکو په ګودامونو کې کار کول هغه شان نو چې قاچاقبری د الیاس او د هغه د ورور سره ژمنه کړې وه. د غدوالو افغانانو د سهار له څلور بجو څخه د شپې تر اتو بجو پورې د مسکو د ښار په یو ګودام کې د لاریو بارونه ښکته پورته کول او په کال کې یوازې دوه ورځې رخصتي درلوده. ولس کلن ایلیاس د اسوشیټډ پریس آژانس ته ویلي دي چې په افغانستان کې قاچاقبر ورسره په اروپا کې د کار او ژوند په اړه غوړې او نرمې ژمنې کړې وې، خو په پای کې مسکو ته راوستل شول او د هغه په وینا له مزد پرته د څاروي په څیرې د ورځې شپاړه ساعته پرې کار کاوه. ایلیاس او ورور یې کله چې په تیر کال مني کې واورېدل چې ناروې د پناه غوښتونکو پر مخ خپلې دروازې پرانیستې دي، نیمه شپه یې په مسکو کې د خپل کار فرمال دفتر څخه شاوخوا زر ډالره نغدې پیسې پورته کړې او ناروې ته وتښتېدل. ایلیاس چې ولس کلن دی د ناروې په التای ښار کې د بې سرپرسته ماشومانو په یو پناځای کې اوسیږي او نه پوهیږي چې وبه منل شي او که به بیرته افغانستان ته واستول شي. هغه دا اسوشیټډ پریس آژانس ته ویلي دي چې د شپې خوب نه ورځي او کله چې سترګې بندې کړي ټولې ترخې پیښې او سرګذشتې په ذهن کې راژوندی کیږي. په لسګونو زره افغان ماشومان د کوم مشر شخص له ملتیا پرته تیر کال د زرګونو رنځونو په ګاللو او له خاطر ډک سفر سره ځانونه اروپا ته ورسول. یوازې شل زره افغان پناه غوښتونکي په تیر منی کې د سو اونیو په ترڅ کې سویډن ته رسیدلی دي چې یو شمېر زیاتې ماشومان او نوي ځوانان وو، خو په ټولو اروپایي هیوادونو کې د بې سرپرسته افغان ماشومانو شمېر د بل هر هیواد له پناه غوښتونکو زیات دی، حتی د سوریې په پرتله. د سویډن د کډوالو په اداره کې د افغانستان د چارو کارپوه اندراس ریدن د اسوشیټډ پریس آژانس ته ویلي دي چې له اوږد مهاله په دې برخه کې کار کوي، خو د تیر کال په څیر یې هیڅکله نه دي لیدلي. ماشومانو د اروپا د مهاجرت اوسني کړکېچ ته نوې څیره ورکړې ده، ځکه اروپایي هیوادونه بې سرپرسته ماشومانو ته د ټولنیزو خدمتونو د برابرولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي، خو اوس د ناروې او سویډن په ګډون زیات شمېر اروپایي هیوادونو د کډوالۍ په برخه کې خپل قوانین سخت کړي دي او حتی د اړتیا په صورت کې د سن د معلومولو لپاره ازمایښونه هم ترسره کوي. د 5300 مهاجرو ماشومانو له دریو څخه دوه برخې چې په 2015 کال کې ناروې ته تللي دي افغانان دي. د اسوشیټډ پریس خبریال چې په سختۍ سره د ماشومانو یو ځانګړي پناه ځای ته ورغلی و د هغو سختیو کیسه کوي چې دغو ماشومانو اروپا ته د رسیدو په لار کې ګاللي دي. اسوشیټډ پریس د افغان 15 کلن ځوان عبدالکبیر په وینا قاچاقبران بد او خطرناک کسان ګڼلي دي. کبیر ویلي دي کله چې تږي کېدل ویل به یې اوبه نشته چټک ځئ، کله چې به یو څوک بیمار کېده هغوی نه تم کېدل او ناروغ شخص به یې په نیمه لار پرېښوده. انروسن یوه له 15 نرسانو څخه ده چې د التا په کمپ کې په روغتیایي چارو کې کار کوي. هغې د اسوشیټډ پریس آژانس ته ویلي دي چې په دې کمپ کې موجود اکثر پناه غوښتونکي ماشومان په روغتیایي تکلیفونو لکه بې خوبۍ او خپګان اخته شوي دي. د هغې په وینا یو شمېر دغه ماشومان د زیات روحي فشار له وجې حتی د ځان وژنې اقدام هم کړی دی. سویډن چې د اکثرو بې سرپرسته ماشومانو مقصد دی، تقریبا هر اونۍ د شخړو، نښتو، ورانکاریو او حتی د جنسي تیریو شاهد دی چې تازه راغلي نیمه ځوان ماشومان یې عامل ګڼل کیږي. څیړونکي په افغانستان کې خراب امنیتي او اقتصادي شرایط په اروپایي هیوادونو کې د مهاجرو ماشومانو د زیاتوالي عمده دلیل ګڼي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ہر آرزو میں بندیوان
دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعت سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ. د پکتیکا ولایت روغتونونه د ښځو ډاکټرانو د کمبود سره مخامخ شوي دي او په ټول ولایت کې دا وخت یوه ښځه ډاکټره کار کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په ریپورت کې واورئ.
محمد فضل د پکتیکا د نکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه خپل خزینه ناروغ د مرکز خرنې روغتون ته راوړی وو، خو د ناروغانو د زیات بیروبار له امله ساعتونه ساعتونه خپل نوبت ته انتظار کاږه. د فضل په وینا نه یوازې ولسوالۍ د خزینه روغتیایي کارکوونکو د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي، بلکې په مرکز خرنه کې هم د خزینه ناروغانو درملنې ته په خپل وخت رسیدګي نه کیږي.
ولال تا ډاکټران نشته، کلینیک شته پوش خو زنانه ډاکټر نشته پکې، چې مقصد دلته مونږ یې غځې نه راغلو دلته زنانه ډاکټر تراب. مونږ دا غواړو چې مقصد مونږ دلته کلینیکونه جوړ شي، پوش ډاکټر راشي، ډاکټران موجود وي او دغه مشکل نه بچ شو.
ټوله پکتیکا یوازې یو خزینه ډاکټر لري چې د خرنې پر وختونو کې دنده ترسره کوي. د وضعیت په کتو سره پکتیکا د خزینه ناروغانو لپاره د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې د افغانستان په کچه تر ټولو وروسته پاتې ولایت ګڼل کیږي. د روغتیایي مسؤلینو په وینا دغه ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې نرس قابلګانې پر لومړنۍ روغتیایي خدماتو بوختې دي، خو خلک وایي اساسي ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده.
زنانه و ډاکټرانو کمبوتې ده، مریضان بېخي زیات سوي دي، رسیدګي نشي ورته کولای. د ماشومانو مړینه او د مریضانو ستونزې بېخي زیاتې دي. د موږ له لوړ فرو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دلته پکتیکا کې د شپخانې ستونزې حل کړي.
معلومات ښیي چې له ولسوالۍ څخه مرکز خرنې ته د خزینه ناروغانو د انتقال په ګڼ شمېر مواردو کې خزینه ناروغان تر روغتونه نه دي رسیدلي او په لاره کې ساور کړي. زهین د پکتیکا د یوې لرې پرتې سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي
زموږ د کور ولایتي نسایي مریضان وو او دوی مو ول ورګون ولسوالۍ نه مرکز شرین ته انتقال وو. خو په نیمه لار کې موټر خراب شو او هغه شزه او هغه ماشوم دواړو ځوند لاسه ورکړ.
په ولسی جرګه کې د پکتیکا د استاد نجاب بګرخیل په نظر نجونو ته د زده کړو په برخه کې د لازم اسانتیاو نشتون او ځینې کلتوري مسایل د خزینه روغتیایي کارکوونکو د نشتوالي لامل ګرځېدلی. هغه په دې حق لا داسې ویل،
نوی برنامه که نوی سیستم که آیا دیدی مخنیوی دو پارت سسته ده زهم تره لرم از با اغوی سر شریکی که من کندم دلو دلی ده مسئولین و بیتنایی ولی از با غم تا سر شریکم اما گفته نمیداده سه ده پرتیکا زوانان اداری فساد با مقابل که اغا سی پروگرامون سلطه تطبیقی گی دو اغوی قوی نظارت مدنی جامعه باید رو گی
شاو خادر کله مخکې د پکتیکا روختي مسولین ژمنه کړې و چې د ستونزې ته به ژر د حل لاره عمومي خو لا هم داسې ښکاري چې په دې برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې د ښځینه ډاکټرانو د ګمارنې لپاره یې منډې تړلې دوام لري. هغه وایي
د پکتیکا خلک پکتیکا کې زنان ډاکټره نه لري یا تعلیم سطح د ډېره ټیټه ده. د نورو ولایتونه یو څوک خاص توجه نه ورکوي او زه نښه کوي چې دلته راسي او موږ هغه هلې ځلې کوو. پوستونه اناونس شوي دي، یو ورې نه څو ورې اعلان شوي دي، بیا هم د موضوع په جریان کې ده. موږ غواړو چې تر څو پورې موږ زنان ډاکټر نور هم په پکتیکا کې ولرو.
د څېړونکو په وینا تر هغه چې پکتیکاوال د نجونو د زده کړو په برخه کې ځینې کلتوري مسایل شاته و نه غورځوي او د زده کړو پر زمینه ورته برابره نه کړي، په اساسي توګه د یادې شوې ستونزې حل ناممکن ښکاري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د مهمه خبرونو لنډی زوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ویډیو کانفرنس لاره خبرې وکړلې. سپینه مانی وای چې خغلی اوباما د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ګاونډي هیوادونو سره په ګډ کار کولو او د سیمایي همکاري په جلب کولو کې د جمهور رئیس اشرف غنی هڅې وستایلې. د سوری مخالفین وای حکومت په څو جبهو کې پاوز د جګړې لپاره چمتو کوي. مخالفین وای سره لدی چې په سوریا کې په موقتی اوربند موافقه شوی خو د حکومت دغه کړنو نه داسې شک پیدا کیږي چې د سولې پلان شوی خبرې به په ټاکلي وخت ونه شي. د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند یو بل کاندید هم د خپل کاندیدۍ نه تیر شو. د اعصابو پخوانی ډاکټر بن کارسن پرون د جمعې پر ورځ د خپل کاندیدۍ نه د تیرېدو اعلان کړی دی. هغه په مقدماتي او ګوندي انتخاباتو کې یو ایالت هم ونه ګاټه. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې پروسږ کال په اروپایي هیوادونو کې 1.2 میلیونه خلکو پناه اخیستې ده چې د وړم کال په پرتله د غشمیر دوه چنده زیات شوی دی. د اروپا د احصایي اداره وایي اکثره پناه غوښتونکي سوریایان، عراقیان او افغانان دي. دغه اداره وایي چې یوازې 3,22,800 سوریایانو پروسږ کال د اروپا په 28 هیوادونو کې پناه اخیستې ده. په یمن کې وسلوالو کسانو په یو کور چې تقاوت شوی خلک پکې ساتل کېدل برید کړی او شپاړستانی وژلې دي. دغه کور د مادر ټیریسا د خیریه ټولنې لخوا جوړ شوی و. په وژل شوو کسانو کې څلوري د عیسوي مذهب راهبان وي. او تیره میاشت د امریکا د متحده ایالاتو په اقتصاد کې 2,02,000 کارونه زیات شوي دي. د امریکا د کار او کارګر د وزارت په راپور کې ویل شوي دي چې د اتم کال دی چې د بیروزګار خلکو شمیر په خپل حال کې پاتې دی. په راپور کې ویل شوي دي چې د فبروري په میاشت کې بیروزګاری 4.9% کې و.
د خبرونه په پای کې د افغانستان د سوکرونو د موسم حال د سانتي ګراد په حساب نن په کابل کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 15 درجه سانتي ګراد ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 6 درجه ده. په اسد آباد کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 6 درجه ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 2 درجه ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 6 درجه ده. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 10 درجه سانتي ګراد ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 3 درجه ده. په گردیز کې تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه 2 درجه ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 1 درجه سانتي ګراد په حساب اټکل شوی ده. په زرنج کې تودوخه لوړه درجه 26 او ټیټه 11 درجه. په پولي عالم کې تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 14 درجه. په قندوز کې تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 10 درجه سانتي ګراد. او دلته په واشنگټن ډي سي کې تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه 3 درجه سانتي ګراد په حساب باندې اټکل شوی ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
محترم اوریدونکو زمونږ نړۍ نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته ورسېده. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي.
رادیو